په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د دې ساعت خبرونه کوربه مو ده اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې مې رامین کاکړ ملګرتیا کوي. په راپورونو کې به تر ډیره د کندز په حالاتو تم شو، خو نور موضوعات هم لرو. دغه شان حقیقت څه دی او تاند څانګې دوه اونیزې خپرونې هم درته خپرو، خو تر هر څه د مخه صفی الله ستانکزی او د افغانستان کورنۍ خبرونه.
سلام د خبرونو سره ټکی د بشري حقوقو خپل کمیسیون وایي په کندوز کې ورستۍ جګړې انساني ناورین رامنځته کړی دی. د کورنۍ چارو وزارت وایي تېره شپه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې 40 کسان وژل شوي دي او د سرپل ولایتي شورا وایي د کوهستانات ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. پوره خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون وایي چې په کندوز کې ورستۍ جګړې انساني ناورین رامنځته کړی دی. دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په کندوز کې د جګړې پر مهال وسلوالو مخالفینو سلګونه بېګناه خلکو ته مرګ ژوبله اړولې او د بشر ضد جنایتونه یې کړي دي. ښاغلی بیدار همداراز له نړیوالو پوځیانو او افغان حکومت وغوښتل چې په دې جګړه کې دی له دې وروسته د افغان ملکیانو ژوند ته پام وکړي او هیڅکله د ملکیانو ژوند ته خطر مخ نه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست هم تېره ورځ په یو بیان کې ویلي چې وسلوالو مخالفینو په کندوز کې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي، افغان ملکیان په بیرحمانه توګه وژلي او شکنجه کړي دي. د کورونې چارو وزارت وایي چې تېره شپه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې 40 کسان وژل شوي دي. دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي نن په خبري کانفرنس کې ویل چې دا کسان د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. د اچین پولیسوالۍ کې مو یو خبر مخته کړی دی. تیر شپه د اچین ولسوالۍ په عبدالخیل سیمه کې په یو لړ عملیاتو کې د داعش 40 کسان وژل شوي دي. سیمه چارواکي بیا وایي چې د اچین په عبدالخیل سیمه کې لا هم خال خال ډزې روانې دي. په دې سیمه کې لسه وخت راهیسې د افغان پوځیانو او داعش وسلوالو ترمنځ سختې جګړې شوې دي. د سرپل ولایتي شورا وایي د کوهستانات ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د سرپل د ولایتي شورا یو غړي اسدالله خرم ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له پرون شپې راهیسې په دې ولسوالۍ حملې پیل کړې وې چې بالاخره نن کنټرول په لاس کې واخیست. د سرپل امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. وروسته له هغه چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سرپل او فاریاب ته سفر وکړ، د کوهستانات ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاکه کړه، خو ویل کېږي چې په دغو سیمو کې یو ځل بیا د دغو مخالفینو فعالیتونه پیل شوي دي. او د هلمند ولایتي شورا وایي طالبان یوازې په دوه ولسوالیو کې د کال 300 میلیونه افغانۍ عواید لري. د دې شورا یو غړی مجید اخونزاده وایي طالبان په شمالي ولسوالیو کجکی او مساکلا کې د برېښنا د عوایدو لټولو د پیسې ترلاسه کوي. خو د هلمند د برېښنا ریاست هم تاییدوي چې طالبان په دغو سیمو کې د برېښنا عواید ټولوي، خو دقیق شمیر نه ښیي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د میرو استاذ ما همکار فریبا ظاهر در اوروي.
تکه سمې اوکرایني ځواکونه او روسي پلاوه بیلتون غوښتن کې نن د اوکراین په ختیځ کې د جګړو لومړی کښ څخه د سپکې وسلې لري کول پیل کړي. دغه اقدام د منسک په تړون کې ذکر شوی چې په فبروري میاشت کې لاسلیک شو. دغه تړون تر ډیره نه دی پلی سوی، په تیر بیا د اوربند ماده یې څو ځلې لپاره غورځول شوی ده، خو په دې روسي اونیو کې د جګړې بندي شوی دی. پر دې سربېره روانه اونۍ یو بل تړون هم وسو چې لمخې به یې ټانکونه او نورې وسلې لري کېږي. د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک په سیمه کې روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو نن اعلان وکړ چې دوی به له هایل سیمې څخه ټانکونه هم لري کړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو دا ومنله چې حکومت به د هغو وسلو لري کول پیل کړي چې د میل قطر یې تر 100 میلی متره کم وي. دی وایي دغه بهیر به یو 30 ورځې دوام وکړي. ولسمشر پروشینکو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه ګام د جګړې د ختمېدو معنی لري وویل، دا د اوربند په معنی ده. جګړه به هغه مهال ختمه شي چې د اوکراین د خاورې وروستۍ برخه آزاده شي. پروشینکو دا خبرې نن په پاریس کې د روسیې، فرانسې او جرمني له مشرانو سره تر غونډې وروسته وکړې. دغه غونډه د منسک تړون د ارزونې په هدف جوړه شوې وه. د عراق با نفوذ شیعه مذهبي مشر د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د نړیوالې جګړې لپاره ژغ کړی دی. آیت الله علي السیستاني پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې چې د تلویزیون له لارې خبرېدل، د یو پیغام استولی چې له داعش سره جګړه د ټولو عراقیانو مقصد دی. خدای هم زیاته کړې چې دا جګړه یوازې د عراقیانو نه بلکې د ټولې نړۍ ده، ځکه د په خبره تروریستان په خپلې ناسمه ایدیولوژي سره ټول بشریت، کلتورونه او ارزښتونه په نښه کوي. نو ځکه د السیستاني په خبره دې ته اړتیا ده چې له ټولو ټولو لورو د تروریزم په وړاندې نړیواله مبارزه نور هم پراخه سي. د سیستاني د څرګندونې یو ورځ وروسته لاغه کیږي چې د عراق لومړی وزیر حیدر العبادی ویلي چې حکومت به په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د روسیې د هوایي بریدونو هرکلی وکړي. متحده ایالاتو له وړاندې لسه باندې یو کال راهیسې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د هوایي بریدونو مشري کړې ده. روسیې په سوریه کې خپل هوایي حملې د سپتمبر له 10 مینیټې څخه پیل کړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریې د څلور کلنې کورنۍ جګړې په باب د روسیې اورستي نظریات رد کړ او ویل لکه څنګه چې کرملین فکر کوي هر څوک چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي هغه تروریست نه دی. اوباما چې پرون په واشنگټن کې خبرې کولې ویل د سوریې په مسله کې د روسیې چلند د غمیز خواته دستور ورکول دي.
Against moderate opposition that Russia
دوی وی دغه ډول هوایی بریدونه چې د منځلاري اپوزیسیون پر ضد کیږي او روسیه پکې دخیله ده برعکس نتیجه به ورکړي. موږ به له وروستي نتیجې چې ټول ورته انتظار یو لري کړي. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر دا ومنله چې د امریکا پروګرام چې د سوریې منځلاري مخالفان به روزي او تجهیزوي به هغه سي چې شایي نتیجه نه ده ورکړي. د ګواتیمالا د پلازمینې په څنډو کې په یوه سیمه کې د مځکې د شویدو له کبله لږ تر لږه د 10 کسانو د مړینې او د سلګونو د لادره کېدو خبرونه خپره سوي دي. چارواکي وایي دا پېښه پرون سوې ده. د ژغورنې ډلې پولیس سرتیري او د سیمې خلک د لټون چارې پر مخ وړي او په ژوندي پاتې شوو کسانو پسې ګرځي. راپورونه وایي ځینو کورنیو له هغو کسانو څخه ټلیفوني پیغامونه ترلاسه کړي چې ګمان کېږي تر اوسه هم تر خاورو لاندې سر دي. چارواکي وایي شاوخوا 600 کسان لادره کې دي او شاید د مړو شمېر نور هم لوړ سي. ملګرو ملتونو په تاجکستان کې له بشري حقونو د سرغړونو په زیاتېدونکو خطر اندېښنه څرګنده کړه. دا اندېښنه وروسته لاغه څرګندېږي چې دوشنبه په وروستیو کې پر تاجکستان اسلامي نهضت ګوند بندیز ولګاوه. په هغه لمه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې پرون خبره کړې راغلي چې د سپتمبر میاشتې له پیله د دې ګوند تر لسو زیات غړي نیول سوي او بندیان سوي دي. د تاجکستان سترې محکمې د سېشنبه پر ورځ په یوه حکم کې د تاجکستان اسلامي نهضت ګوند یو سختریزه او تروریستي سازمان اعلان کړ او پر فعالیت بندیز ولګاوه. محکمه د حکومت لخوا د دې ګوند په وړاندې د تر اوږدمهاله کمپاین وروسته دغه حکم صادر کړ. او ایران د بحرین له یو ډیپلوماټ وغوښتل چې د دوی له خاورې ووزي. یو ورځ وروسته تر دې چې بحرین یو ایراني ډیپلوماټ امر وکړ چې له بحرین ووزي، د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د بحرین مرستیال سفیر ته وویل چې په 2 ساعتونو کې دی له ایران خارج شي. بحرین د اکتوبر په لومړۍ نیټه له تهران خپل سفیر وایست او تهران یې تورن کړ چې په دغه هیواد کې په وروستیو بمی بریدونو کې لاس درلود. بحرین تیرونی مرکز منامی ته نږدې د بمونو د جوړېدو فابریکه کشف کړه او تورې پورې کړ چې ایران د دې پېښې تر شا دی، خو ایران دا تورونه رد کړی دی. د خبرونو پای
زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی لا هم په کندز ښار کې تصفي عملیات دوام لري او هڅه کیږي څو دا ښار له پوځي حالت راووباسي.
یعنی موږ دا اعلان کړی چې مطلق ټول ښار نوز تصفیه شوی. زموږ عملیاتونه ښه روان دي. ښار کې موږ کوشش کوو چې ترورستان پیدا کړو.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په کندز کې بشري ناورین رامنځته شوی دی.
بشری حقوقو خپلواک کمیسیون واکان د اول ورځ نه استفاده پورې د دې مسایلو څار کړل او بل اخر په دې عقیده دي چې دا یو بشری ناورین دی چې په کندز کې راپېښ شوی دی.
د حقیقت سره په خبرونه کې له انوار الحق احدی نه واوري.
زه خپل فکر کوم چې ضرورت اپوزیشن ته ده. په دې جامعه کې په دې سیستم کې فعلاً یو اپوزیشن نشته او د حکومت پالیسیګانې باید نقد شي.
نور راپورونه او د ځوانانو لپاره تاند څنګه اونیزه خبرونه هم شته. ملچا مو کړی او ده هم د خبرونه لمړی موضوع د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای لا هم په کندز ښار کې تصفیه عملیات دوام لري او هڅه کیږي څو د ښار له پوځي حالت راوېستل شي. د دغه وزارت وای صدیق صدیقی نن شنبه خبریالانو ته وویل چې 1500 د میلیونو تازه سرتیری دغه ولایت ته لیږل شوي څو د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیاتو کې مرسته وکړي. په امدیال کې له کندز څخه کابل ته راغلي یو شمیر خلکو له ازادۍ راډیو ته وویل چې که کندز خلکو ته پام ونه شي نو هلته به انساني ناورین رامنځته شي. قسیم سولمل او نور جزئیات په دې اړه.
د کندوز له تیرو څو ورځو راهیسې د جګړې په اور کې سوځي او دا ښار لا هم په بشپړه توګه د دولت لاس نه دی لوېدلی. خو د کورنۍ چارو وزارت ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به کندوز تصفیه شي او هڅه کېږي څو دا ښار له پوځي حالت راوځي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې په کندوز ښار کې عملیات دوام لري او ښې نتیجې هم ورڅخه ترلاسه شوي دي.
یعنی موږ دا اعلان وکړ چې مطلق ټول ښار نو تصفیه شوی. زموږ عملیاتونه خروان دی په خار کې موږ کوشش کوو چې ترورستان پیدا کو او د خلکو مرسته ډیر مهم دی چې دوی چیرې پرسوي دي. د ملکی خلک کورونو کې دوی پرسوي نو یو اطمینان ورکوو چې زموږ تسلط زیات شوی دی خار باندې.
شغله صدیقی زیاته کړه چې په تیرو 15 ورځو کې د عملیاتو او جګړو په نتیجه کې 300 وسلوال مخالفان وژل شوي او 80 نورې اسیر نیول شوي دي. خو د افغان لوري ته د اوښتو تلفاتو شمیره کمه یاده کړه. د دغه رازول چې د کندوز پېښه نړیوالې ټولنې ته یو قوي پیغام ورکوي چې ټوله باید د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي او افغان حکومت ته کافي امکانات او تجهیزات ورکړي. وسلوالو طالبانو تیرونی دوشنبه د کندوز ښار ونیوي او سبا ورځې ته د افغان ځواکونو لخوا پکښې عملیات پیل شول. د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د بهرنۍ ځواکونو د تېرې شپې په هوایي برید کې چیرې چې طالبانو ځای نیولی و د دغه روغتون درې کارکوونکي وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. و موږ غوښتل په کندوز کې د روان حالت په اړه د ځایي چارواکو نظر هم واخلو خو بریالي نسولو. په همدې حال کې د کندوز ښار له جګړې څخه کابل ته راغلو یو شمېر خلکو ازادۍ راډیو ته وویل چې که په کندوز کې جګړه دوام کړي نو هلته به یو انساني ناورین رامنځته شي.
اسم عبدالشکر یکی از استادان لیسه زکور کنندج ولایت کندوز شمدید مایی است که هر کسی که تعدادی خود خدا کشید به دیگه ولایت های تخار بدخشان و بغلان و کابل و تعدادی که هم مانده و از خانه که میبره بخاطر بعضی مشکلات ها ولی زده میشه کشتن بشه.
اسم احمد یوسف مسکینیار هستم، یک تن از باشنده و فعال مدنی شهر کندوز. قرار است که اگر یکی دو روز به داد مردم کندوز کسی نرسه مردم از گرسنگی بمرند. دکان ها همه بسته هستند، تمام نانبایی ها بسته هستند، هیچ چیز مواد خوراکی پوشاکی بر مردم پیدا نمیشه.
په همدې حال کې په ولسی جرګې کې د کندوز خلکو استازي فاطمه عزیز لازادې له دوسر خبرو کې د کندوز پر حالت اندیښنه څرګنده کړه او وی ویل چې د جګړې شکل لوري باید د خلکو د ژوند خوندیتوب لپاره اور بند وکړي.
دکترها نرسها پرسنل سیاسی از بین رفته. اینا نه یک جایی است که زخمی تداوی شه و مرده و اجساد مردم در روی سرک افتید. نان نیست او مردم تباه و برباد است. فاجعه انسانی رخ داده. لطفا برای یکی دو روز آتش بس بکنه رئیس جمهور امروز از مردم هر تفاهمی که دارن امی به آتش بس در قدم اول بکنن که مردم قندوز از قندوز براید.
د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید لکه څرنګه چې ژمنه کړې په کندوز کې عملیات د ټولو ولایت تر تصفیه کېدو جاری وساتي. دوی هم درځ وايي حکومت باید د کندوز له جګړې زده کړه وکړي او پرنيشتي چې د هیواد په نورو سیمو کې ورته پېښې تکرار شي.
بله قدر من اوریدونکو، د کندز ولایت د وضعیت په اړه زموږ همکار صفی الله ستانگزی د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون لویان رفیع الله بیدار سره مرکه کړي. ښاغلی بیدار وایي
بشری حقوقو خپلواک کمیسیون واکان د اول ورځې نه تر اوسه پورې د دې مسایلو څار کړل او بل اخره په دې عقیده دي چې دا یو بشری ناورین دی چې په کندز کې راپېښ شوی دی او د دې ناورین مرکبات داسې دي او اجزای داسې دي چې هلته په وسیع پیمانه باندې خلکو لادرکي موجوده ده، بېځایتوب موجود دی، کډوالتوب موجود دی، انسانان وژل شوي دي بغیر د کوم عدلي جریان په قصدي او عمدي توګه باندې. بالاخره د انسانانو د انساني سپر په توګه باندې استفاده شوې ده. هغه تاسیسات چې عامه شتمني ده او عامه ملکیتونه دي هغوی ته ډېر زیات رسېدلی دی. نړیوالو ادارو ته چې هلته موجود وو او نړیوالو بهرنیو ادارو ته حتی قونسلګریو ته چې د بهرنیو هېوادونو هلته موجود وي ډېر زیان و ضرر رسېدلی. په دغه لړ کې د یوناما دفتر، د میتودیک دفتر، د یونیسکر دفتر د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم ډېر ځله لیدلی دی. آزادي بیان ډېر ټکنی شوی ده په کندوز کې، د هغې نه دقیق اطلاعات نشته، دی د ژورنالستانو ژوند هم تامین نه دی، محفوظ نه دی. په دې خاطر باندې دغه ټول مسایل سره جمع کوي. بعضې مسایل داسې دي چې واقعا د جنګي جرایمو په زمره کې راځي، جنګي جنایتونه سر ته رسي.
په دغو جګړو کې څومره دغه کسان دخیل وو، او څومره کومې خواوې ډېرې ملامتې وې، او څومره د ملکیانو ژوند ته کومو ډلو ډېر پام نه دی کړی؟
دا باید واضح طور باندې ووایي چې دولت مخالفینو هغه کړنې چې په کندوز کې کړې دي، د ټولو نه مسؤلیت هغوی ته ډېر راځي دی. په دې کړنو کې چې هغوی د انسان ژوند ته، د بوډاګانو، د ښځو، د ماشومانو، هغوی ته یې خیال نه دی ساتلی، هغوی ته احترام موجود نه و.
بلې،
دولت د بیا نیولو په درسل کې دی. د کندوز ښار دلته هم یا په هغې دوره کې هم د دولت متغسط جوړېده چې د خلکو د ژوند څخه حفاظت حراست، په هغې حراست کې هم محکمه موجوده وه. که نو اوس چې بیا د ګولو خطا کېږي، لازمه دا ده چې دولت د یو ژمنې لوري په توګه باندې، او د دولت نړیوال حامي قوتونه چې په دغه عملیات کې شرکت کوي، د ملکانو د ژوند او د حال او مال ساتنه باید وکړي، حفاظت باید وکړي. ځکه هېچا ته دا موقع باید حاصل نه وي که په شدت عمل سره دوی برخورد کوي د مخالفینو په توګه په وړاندې. نو دوی هم د دې جنګ د قوانینو خیال باید وساتي، او هغه قوانین چې ځان لپاره منلي دي او دا کړي دي
بله. بيدرس محترم، نن سهار وختي هم په کندوز کې په یو روغتیایي مرکز ویل کېږي چې هم هوایي حمله شوې ده، ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتي، ځینې ودانۍ هم ویجاړې شوې، او په نوره ټوله جګړه کې هم ملکیانو ته سخت تاوان رسېدلی دی، کډوال شوي دي نورو سیمو ته، په سخت حالت کې ژوند کوي هغوی په نورو سیمو کې. ولې د تاسو له پرله پسې غوښتنو او د بشري حقونو د مدافع ډلو له پرله پسې تاکیدونو سره سره بیا هم د ملکیانو ژوند ته پام نه کیږي په جګړو کې؟
وقت دا ده چې دوی دغه قوانینو ته لکه د دولت مخالفین چې دي، او د جنیوا کنوانسیون په اساس مسؤلیت هغوی ته هم راجع ده. دوی داسې فکر نه کوي چې موږ خو دولت نه یو، دولت دا قوانین اضا کړي. په هغې کې داسې احکام شته چې یو جهت د قضیې کېدای شي دولت نه وي. دو دستور د جنګ د ملکیانو د تلفاتو په اړه باندې هغوی هم جدا باید مراعات کړي، او د دې مسؤلیت نه خلاصېدای نه شي. نو دولت ته هم او د دولت نړیوالو عامي قوتونو ته دا مکلفت راځي ده چې د انسان ژوند ته باید احترام وشي.
د کندوز ښار د وضعیت په اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له ویان سره مو د ازادۍ راډیو د همکار صفیولا ستانکسی مرکه اوریدله. او اوس هم د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه ته کتنه چې تر ډیره مطالب همدا د کندوز حالات ته ځانګړي دي، او اسدالله لودین کتلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا د کندوز ښار وروستي وضعیت او په دې اړه سپارښتنو او اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. چراغ ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې طالبانو د کندوز ښار په نیول کېدو سره غوښتل خپل واکمنۍ ته جغرافیوي موقعیت پیدا کړي. په سرمقاله کې راغلي چې دا مهال هم طالبان پر کندوز فزیکی او رواني کنټرول لري. د سرمقاله لیکونکي په باور د کندوز ښار په بیرته نیولو او هلته پر پراخو عملیاتو او اضافي عسکرو باندې د افغان حکومت ډیر لګښت راغلی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې د کندوز ښار د سقوط اصلي لاملونه باید پټ نشي. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز ښار د سقوط عوامل بیلابیل ښودل کیږي، او په کار ده چې د یوې ژورې څېړنې په وسیله یې اصلي لامل پیدا شي. سرمقاله لیکونکي ویلي د کندوز د جګړې پر مهال بشري حقونه تر پښو لاندې شوي، ډېر بېګنا کسان وژل شوي، او اوس هم د خلکو زورول روان دي، او په جګړه کې ګیر کسان له ستونزو سره مخ دي. د ورځپاڼې په باور په کندوز کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ظلمونو عام خلک عقدمن کړي وو، او د کندوز د نیول کېدو پر مهال له طالبانو سره مرسته کړې ده. کندوز د لوی استخباراتي جګړې بیلګه. دا بیا د وسا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز په استخباراتي جګړه کې طالبانو او غیر مسؤوله وسلوالو ځینې جنایتونه کړي، او د جنایتونو د جګړې دوام ته زمینه برابره کړې ده. سرمقاله لیکونکي ویلي ولسمشر دریو کمیسیونونو ته دنده ورکړې چې د کندوز د سقوط لامل وڅېړي، خو د لیکوال په باور ممکن د دې کمیسیونونو موندنې هم د تیر په څیر تشریفاتي وي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې حکومت به د کندوز د پیښې عاملین تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي. په سرمقاله کې راغلي که حکومت د وسلوالو مخالفینو په ملاتړ د ټولنیزو رسنیو د تبلیغاتو مخه ونه نیسي، د کندوز سقوط به ناوړه عواقب ولري. سرمقاله لیکونکي ویلي چې افغانان ټول باید په یوه خلو د هیواد د دفاع لپاره سره ودرېږي او د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي.
راپورونه وایي چې بغلان ولایت تالو برفک ولسوالۍ شاوخوا درې ورځې مخکې د وطلوالو طالبان لخوا نیول شوي. خو دا چې آیا افغان حکومت یې تر اوسه د بیا نیولو لپاره کوم اقدام کړی او که نه، په دې اړه له سیمې څخه زموږ خبریال بشیر احمد غزالي را سره د تلیفون په مستقیمه کرخه ده. ښاغلی غزالي، ښه راغلاست او مهرباني وکړئ د وضعیت په اړه راته ووایئ چې وضعیت څه ډول ده.
یکی از ولسوالی های دوردست ولایت بغلان می باشد، دو روز یا سه روز قبل بدون خونریزی به دست طالبا افتید و حالا مقامات امنیتی بغلان میگن که ما برای بازپسگیری این ولسوالی آمادگی اقدام داریم و به زودی ممکن اقدام بکنیم.
بله، تر اوسه پر کوم عملیات ندی پیل شوی خاقل غزالی؟
هنوز مشکلات جاریه که در داخل شهر پلخمری و حومه شهر پلخمری هست مجال ایرا برای مقامات امنیتی یا قوای امنیتی مستقر در بغلان نداده که به اونجا عملیات را راه اندازی کنه. هنوز عملیات راه اندازی نشده، اما مقامات میگن که ممکن این عملیات به زودی به خاطر بازپسگیریش انجام شده.
بله، خاقل غزالی، در تلاو برفک نه یا در بغلان ولایت نور و ولسوالی تا او یا مرکز پلی خمری تا بیزای شوی کسان را غلی دی کدوالا یا را کدو شوی دی کسنگا؟
اونجا معمولا طالب های محلی هستن، کسی از اونجا به ایجا نشده. ای تقریبا 100 کیلومتر فاصله بین پلی خمری و تلاو برفک هست. ای ولسوالی هم مرز با ولایت بامیان هست که مسیر بامیان شمال هم از اینجا میگذره، مرز دیگهش با ولایت سمنگان است و با اردن هم سرحدی داره. به اونجا خونریزی و کشت و خون نشده، صورت نگرفته، حتی جنگ هم صورت نگرفته، جنگ کوتاهی صورت گرفته که در وضوع پلیس اونجا تسلیم کرده ولسوالی و مجبور به فرار شده. کسی مهاجر رو به جای نشده از اونجا.
مننه، کور موادان خاقل غزالی. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبریال بشیر احمد غزالی و چې د بغلان ولایت د تلو برفک ولسوالۍ د وضعیت په اړه راته معلومات راکړو.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
عادلانه فیصله و منګوله وخت درشي.
پوهنه
زموږ په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
قدر منوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادۍ رادیو خبرونه او دغه شان راپورونه په دغه انټرنیټي پانو هم ترلاسه کړئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org. په قندز ولایت کې د نامنوی روسي او پیښو د فرا ولایت اوسیدونکو هم اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د فرا ولایت په ډیرو ولسوالیو کې د دولت وسلوال مخالفان شتون لري او باید چې جدي امنیتي تدابیر ونیول شي. خو د فرا ولایت امنیت چارواکي بیا په دغه ولایت کې د پوره امنیت د شتون ډاډ ورکوي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فرا ولایت اوسیدونکو د کندز ښار سقوط اندېښمن کړي او د امنیتي چارواکو څخه غواړي چې دغه ولایت د امنیت په برخه کې ډېرې هلې ځلې وکړي. د دوی په خبره د فرا په ډېرو ولسوالیو کې د دولت وسوال مخالفان شتون لري او دغه سیمې د لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي او د دې ویره هم شته چې وسوال مخالفان د فرا پر ښار برید وکړي. فرایي اوسیدونکي وایي که ټینګ امنیتي تدابیر ونه نیول شي نو ورځ تر بلې دغه ولایت امنیت ترنګلی کېږي.
د کندز وضعیت پر عامه اسحان باندې منفي اغېزې شي، لکه د فرا پر خلکو وضعیت باندې هم پر عام خلکو هم منفي تاثیر ایښی. د فرا امنیتي وضعیت د مرکز وضعیت نسبتا ښه دی، د ترافیکي امنیت هیڅ وجود نه لري.
واقعیت سقوط شهر کندز بر اذهان عامه تاثیر گذاشته، گرچه بر امنیت افغانستان کدام تاثیر خاص نداره، شاید کم مورال طالبان قوی شده باشه.
لبل خو بیا د فرا ولایت ولایتي چارواکي خلکو ته د پوره امنیت د تامین ډاډ ورکوي. د فرا والی محمد آصف ننګ وایي چې د فرا د ښار د امنیت د ساتلو لپاره درې امنیتي کمربندونه جوړ کړي او هیڅکله هم باید فرا د کندوز سره پرتله نشي. دغه په خبره د فراه ولایت په امنیتي ځواکونو کې قوي مورال شته او که اړتیا وه نو دوی خپله به هم ځان د امنیت د تامینولو لپاره قرباني کړي.
دې کې هېڅ ځای کې اضافه او خلل وجود نه لري. د لوی خدای په حکم سره څه چې مو په توان کې دي، څه چې بندګۍ ایجاب کوي، د خپل وس په اندازه باندې موږ خپل ماموریت ادا کوو. زه دلته موجود یم د فراه له خلکو سره، د نظامي شورا د رئیس په توګه، د والي په توګه، او که چېرته ایجاب کوو چې هغه ورځې ته رسېده چې نوبت زما د مرمیو راځي، زما مرمۍ به هم خلاصېږي، او که د مرګ ضرورت و نو یو مړی به په دې فراه کې دیوالي هم وي.
د فراه ولایت ټول ټال لس ولسوالۍ لري چې په پنځو کې د دولت وسوال مخالفان پراخ شتون لري. د مخدره توکو کښت او قاچاق او همداشان د فراه ګاونډیتوب د ایران او د هیواد د ناامنه ولایتونو سره په دغه ولایت کې د ناامنۍ عمده لاملونه دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
خو دا شیبه تاسی د آزادی رادیو خبرونو تا غوږی است. د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې له تېر ویونۍ راهیسې د افغان ځواکونو او داعش ډلې ترمنځ نښتې روانې دي. ویل کېږي چې له چین نه ډېری کورنۍ جلال آباد او شاوخوا نورو سیمو ته کډه شوې دي. زموږ همکار شاه محمود شینوارې راسره د تلیفون په کرخه دی او حال راکوي. شینوارې صاحب، مهرباني وکړئ، وضعیت څه ډول دی؟
او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ وخت نا وخت د جګړو رپورټونه خپرېده چې دغه تېرې څو ورځې په پرله پسې ډول ډېر سخت جنګونه ترسره شول. د افغان امنیتي ځواکونو همدارنګه د اچین ولسوالۍ د مسؤلینو په خبره باندې په دغه جګړو کې د داعش وسلوالې ډلې درنه مژوبله راولې ده. دغه تېره شپه هم د ملي دفاع وزارت کمانډو ځواکونو هم په اچین ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړل چې د دې په وینا باندې څلور تنه د داعش مستوال لري مشهور قومندانان هم درنګه لسن نور د دې غړي دا وځل شي دي. بل دغه جنگونو له عمله زیاتره وخت ملکی وګړو ته زیات ځان رسیدي، نه هغه تاثیرات په ملکی وګړو باندې زیات وي. په تیر کې هم هغه ځینې ریپورټونه خبرو شو چې دغه نامه رواج نه پزرګونی کورنۍ د اچین او نور شوار نور سیمو څخه امن سیمو سره کړه شو. خو دغه جامې چې کله شروع شوي دا یوه اونۍ کېږي، بیا هم د اچین ولسوالۍ کې هغه ځینې کورنۍ چې پاتې دي دوی مجبوره شو چې نور خپل کلی کور پرېږدي او نور سیمو ته راکډه شي. د ولسوالۍ د مسؤلینو په خبره باندې هره ورځ تر سلګونو پورې کورنۍ راکډه کېږي او خپلو خپلوانو کره ځي هلته اوسېږي.
بله، تروس پر دغه کسان چې بي ځای شوې دي شینوار سپ له اړوند ورګانونو له خوا دوی سره څمرستي شوې دي د خوراکي مواد او نور امرستي کې څنګه
یو خو هغه کورنۍ چې په غتون باندې تقریبا 100 باندې سره کړه شوې چې هغه هم ادارې زورګورو تن سره شي. دولتي ادارې د معلوماتو مخې چې هغه خپل کډوال سره هم غږیدلی وو دوی لومړنۍ مرستې ورسره ترسره کړي دي. خو د دغه وروستیو جنګونو له امله چې د تېره یوه اونۍ کې کومې کورنۍ راکړه شوې دي دوی سره تر اوسه پورې مرسته نه ده شوې. خو ولایتي ادارې سره دغه ستونزه د کډوالو موږ شریکه کړله. دوی ویل چې موږ په پام کې لرو چې هغه کسان د جنګونو له امله داخلي بې ځای کېږي دوی ورسره مرستې ترسره کړي. خو یوه لویه ستونزه چې هغه په مخکې چې کوم بې ځای شوي دي داخلي کډوال یې دغه اوس نوي کډوال چې هغه د اچین ولسوالۍ څخه راکډه شو دغه په مجموع کې د دوی د سرپناه په برخه کې هیڅ غم نه دی خوړل شوی. په غنیخیل ولسوالۍ کې همدغه شیبه زه اوس هغه ساحه کې یم او لاړلم د کډوال سره مخامخ خبرې وکړلې. غنیخیل ولسوالۍ ته ډېرې کړې راغلې د ماسکو بازار ته. موږ عملاً ولیدلې چې 15 دقیقې بعد لس دقیقې بعد یو کورنۍ چې هغه یوازې خپل ماشومان او هغه زنانه ورسره دي یا د هغه خاري وسایل نو ټول وسایل د کور په کلو کې پیښ دي شیوه په شیوه باندې کړي د مارس بازار سره تللې د دې ځنه دا خوري د خپل خپلوانو کرایندو لپاره مشخص ځای په نظر کې نه دی نیول شوی چې چیرته واړی. همدغه په افغانستان کې چې خلکو سره وغږېدلو هلته کوي چې هر کور کې درې څلور پنځه کړي دا هغه د مجبوریت له مخې دوی ځای کړي دي چې دا د اوږد مهال لپاره موږ د سټوامل لري چې د کورنۍ ته زه ورکو خو حکومت یې غمو خو حکومت به تا څو پر کې د صحه امن کې امن فکر ازي دی به دوی لپاره مشخص یو کیمپ ورته جوړ چې ټول خلک پکې وایي او د تا کورنۍ ته کړی شي دی خپل خپلوان او یا کلیواله که څوک نه پیژني بیا هم هغه د انساني همدردی له مخې خلکو ته زه ورکړی دی په کاندوانو کې یا په کلا کې بس هغه شپې تیرې کې هم څه وړي
بلې وځي غني خېلو تر اغلی او مرکز جلال آباد ته هم راغلي دي دغه کډوال
زیاتره برخه چې دي په غني خېلو کې د مارکو په شاوخوا سیمو کې هلته دغه څو سیمې دي چې وشتمه او شپږشتمه یالو په دغه ساحو کې اندرنګ د جلال آباد ښار په شاوخوا سیمو کې د غازی امان الله خان خرګوټي سره د ځینې خو په دې کې ځکه چې وی دي ان دوی چې چیرته ساحه لري دا مشخص یې تاسو لري اړیکه یعنی ول خپلوان دي چې بي خپلوان نه دي ان سی یو دوستان یو چې لري سماج نه ول دا ورته زه ورکړ دی ما خپل خپلوان ترتیب یاغه که څنګه نسیل کی په بټیپور کې دی او په جلال آباد ښار کې دی یا په نور سیمو کې دی
مننه خغل شینوار کور مودن قدمونه ورېدونکو د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینوار او چې د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ د وضعیت په اړه راته معلومات راکوه همدا شیبه په افغانستان کې 2 بجې او 1.5 دقیقې دی صفی الله ستنګزی سټډیو ته راغله ده او د مهم خبرونو سر ټکی شری کوي
د کورونی چار وزارت وی چې تیر شپه د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د دایښت علي شل کسان وژل شوی دي د سرپل ولایتي شورا وی چې د کوهستانات ولسوالۍ طالبانو نیولې ده د هلمند ولایتي شورا وی طالبان یوازې په دوه ولسوالیو کې د کال 300 میلیونه افغانۍ عواید لري ټاکل شوی یوکرایني ځواکونه او روسي پلاو بلتون غوښتونکي نن د یوکراین په ختیځ کې د جګړو له لومړیو کرښو څخه د سپکې وسلې لیرې کول پیل کړي د عراق با نفوذ شیعه مذهبي مشر د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د نړیوالې جګړې لپاره غږ کړی دی او د ګواتیمالا د پلازمینې په سرندو کې د ځمکې د خوېدو له کبله لږ تر لږه د 150 کسانو د مړینې او د سلګونو د درکېدو خبرونه ورکړل شوي دي
قدر بنا اوریدونکو او اوس هم دوه ونیز خبرونه حقیقت سره او تاند څنګه د خبرولو لپاره چمتو دي په حقیقت سره خبرونه کې به تاسو د انوار الحق احادی سره مرکه واوري ملتیا مغوړو ل تر اوسه مو چې لمک سره ملوي مننه کوو
حقیقت څه دی
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اړیدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو د زلمو غختل چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د بخانی وزیر او دغه شان د افغان ملت ګوند د افتخاري رئیس خاغلی انوار الحق احدی سره یو مرکه ولرو خاغلی احدی مننه چې مکتب وخت راکړل د مرکې لپاره
شکر تاسو نه
حدیث پیل بل دین کوچې ډیر زلا لیدل شوی چې د اوسمهالي حکومت په مخالفت کې تاسو درېږئ په ځینې مواردو کې تا په ځینې مظاهرو کې مهم تاسو خبرې اوریدلې دي ولی آیا اوسمهالي حکومت کوم ستوند لري چې تاسو د دې پر ځای چې تر څنګه ودرېږئ په مخالفت کې درېږئ
خو د اول په دې مظاهرو خبرو کو مظاهرې خبرې دي افغانستان د تذکیرو په اړه کې او سالته دي د افغان کلمه د ملي هویت په صفات باندې صدا باید راسي چې متاسفانه کوم قانون چې ډاکټر صاحب غنی توشي کړی دی په کې دا کلمه نشته سره دې موږ ورته ویلي چې دا باید پکې وسیږي او د وادم کړی و صدا کلمه به حتما صدا پکې یو زبده تذکيره پرېنم دمه صدا کلمه پکې نه خو بیا هم د قانون توشي کړی دی چې دا کلمه صدا پکې نه وسیږي او څو ځلې وعده هم کړی صدا به جوړ کی خو نه دې جوړ کړی په حساب باندې مظاهره او زهم پام دې عقیده هم چې باید د افغان کلمه پکې کې وسیږي او نو په دې اساس باندې ما هم پکې اشتراک دینو کې چې خپل موضع په ډیر علني ډول ورته رقم بیان کوم چې په دې کې د افغانستان ډیر خلک مونږ دیم دي شي هغه دي طرفدار دي او خو په نور ساحو کې هم څه ما خپل مخالفت دی اوسنی حکومت سره خودلای زه دې حکومت خصوصا د ډاکټر صدغنی د ټیم غړی وم او منګو مې داو چې دغه د کریسې په دوره کې نظام جوړ شي سیستم جوړ شي ولې په اخر دوه کلو کې لکه خرابګانې هلتم څه درغلي او زمونږ مې داو چې د ډاکټر سبغنی تر مشرۍ لاندې باندې ځینې اصلاحات او ریفورمونه څه دراسي چې هغه نظام نور هم څه د قوي شي او د افغانستان کې استقرار څه دراسي ولې متاسفانه په تیر من د تیر کال کې مونږ ولید چې دغه ارمانونه نه داسې په جای شوي نه دي بلکې مونږ ته ماته د ښکاري چې په اول کې د هسې عوام فریبه هغه وعدی وي د چندان صادق نه وو د هغو لپاره
تاسې په اوایلو کې حدیث دغه ټیم نه بیل شوی ولې څه موضوعات ول چې مثلا دغه ټیم نه تاسې
بیل شوی دا مونږ ډېر وشته تقریبا مونږ بیلتون د دې نه تقریبا یو دوه میاشتې لکه
وو ولې څه موضوعات
خود دغه لپاره زوایی مکنه سی اده مثلا په اقتصادي چارو کې دوی په کابینه کې یو اقتصاد پوه سین لري او په داسې حال کې چې اقتصاد زمونږ بالکل خراب دی منګه د ديار له سوال څخه کولو لپاره په اوسط ډول زمونږ اقتصاد وده په اوسط ډول باندې 9% ده دغه یو تیر یو کال کې زمونږ اقتصادي وده منفي شوی ده
هلته چې ولسمشر وایي چې د دوی ډیر کار مثلا همیشه چې ولسمشر خبرې کوي په اقتصادي برخه کې دوی
خپله وقت وګور وقتونه ته وګور کنه وقتونه ته وګور وځ لارسې د بانک مرکزی نه پښتنه کوي د احصایې مرکزی نه پښتنه کوي د ایم اف نه پښتنه کوي او زه دا ته وایم چې د احصایې مرکزی ارقام ممکن څه ډیر دقیق نه وسی کی زما په عقیده نه وایي تاسو رښت منګه منفي ده بلکې قوي منفي ده امکان لري 50% تر 100% پورې چې منګه اقتصاد را چې څه وي په جګی دي په مخالفي افغانې ته تاسو ګورئ چې 20% کړی دی تنزل کړی دی او دا تنزل هم عموم دا خلکو په صورت عموم په حکومت باندې اعتماد نه لري ځکه دا هغه فکر راغلی دی تنظیم راغلی یعنې په دې کې که ته ډالر هم څه د خرڅ کې ممکن افغاني سره ډېر کومک ونیسي یو څه به کومک وسي د یو څو ورځو لپاره ولې خلک په صورت عموم په حکومت باندې نور هغه نه لري نه لري
نو څه فکر کوي حدیث چا
دې په ځای چې والا مثلا هغه وایم چې یعنی اقتصادي مثلا بیکاری د خپل ارقام څخه ښکاري چې 30% زمزږه زیاته شوی ده په دې کې نو اقتصاد په ګډول دی امنیت په دغه ډول دی سیاسي مخالفت مصالح مخالفت خو دغه نتیجه تر رسیدلې چې په بار کال پوري کې یو څو پنځه ولایتو کې بسدا تا کو پوکو صاحب له بسدا وي اوس ټول افغانستان څخه خبرېدلې دي امنیتي هغه شای چې مصالح مخالفین دي خو اخو په دې حالت باندې حتی امنیت سي دي جنايي امنیت سي دي جنايتکارانو له خوا ځین نتیجې هغه هم زیات شوی اختطاف فوق العاده څخه زیات شوی دي غلاګان زیات شوی دي او غیره غیره رشوت او داغه د دې په خپل موثق څه د وسوي سیم کالري د چنده سوي بین ملي موثقان هغه موثقان موثق دا زیات سوي دي رشوت زیات سوي دي انتخاب پرسونل هم د لیاقت پر اساس باندې نه دي دوی ټول خپل ملګري څه د حق کړی دي ټاکلی دي اجنډا شخصي ده بالکل خپلوان وملګری دي چې دوی په مجینو باندې سره کړی دي ټاکلی په دې اساس چې موږ له دوی جنه راغلو ورنه لا خپل زورنه هغه سوي ما
بلکې څنګه به هیڅ احساس مخالفت به څه ځای ونیسي یا یوازې مخالفت مخالفت ته ولاړ یو کنه مثلا د دې تر شا ځینې برنامه هم دي وړې پوزیشن جوړ کړي وړې چې مثلا نور پروګرامونه ولري وړې د نور کسانو سره په ګډه باندې آیا کوملار ورته لاره
او نه تمام مونږ یعنی تنها کریټیک او نقد نکو چې یو مبصر وسیګو او تنها واز سر نقد وکړو مونږ پیغام جامع ته دادې د حکومت ناکام حکومت دی او د دې حکومت په ناکامۍ کې موږ ټول له لوی خطر سره سره وسیګو مواجه یو همدغه اوس استرالي حالت دی
نو لس موایي چې په دغه ناکامۍ کې خو تاسو هم ښکېلې ځکه چې تاسو په کمپاین کړی دی حکومت ته کمپاین کړی رسولو ته تاسو پرې واک کې رسولو ته مثلا تاسو هم صحیح یې چې دوم واک ته ورسېږئ
موږ کمپاین کړی دی موږ د دغه حکومت د وحدت ملي د دې طرفدار نو موږ د یو اکثریت حکومت طرفدار ما خپل نقش نظر کې دا اوس د دوم ځل لپاره کبي انتخابات کې ګوي کا دغه جوړه مکه بیا چې جوړه وسوه بیا چې جوړه بیا نو دوی مسؤلیت ته کار راغو کې کې نشي کولای بیا نو وجدان باید چې د جامعې ته وړاندې شي اوس موږ دا کار نشو کولای زموږ ته غدا ده چې وروره دغه اوسنی حالت آیا دا دې ته تاسو کامیابي وایې کېده وای که کامیاب نه وسی ستاسو مسؤلیت څه شي مسؤلیت تاسو دې چې جامعې ته وایې موږ نشو کولای زمونږ موقف دغه دی ورته او په اساس باندې جامع زما په عقیده زما پیشنهاد دی چې کله سره انتخابات کې دوسی او یو نوې لیډرشپ
فکر کوي چې انتخابات زمينه مساعده ده ولسی جرګې انتخابات و نشول ځکه چې وای نو ورته پیسې وي نو ورته زمينه مساعده و نو څنګه بده
خو ته هم دوی ناکامی ده ولسی جرګې دی ولسی جرګې دی انتخابات نه کېدل دوی ناکامی ده دنه پیسو در لودلم دي دوی ناکامی ده خا نو په دغه صورت سره کته قانون نشي عملي کولای او پیسې هم سره نلرمه خو خپل معذرت خو وله خیر ته پسې د لاس کال نور هم سره انتخابات نشي کولای خلک په سره ناس وشي
فکر کوي چې معذرت دې الله رضا
وای نه طبعا معذرت چې نوی حرکت ته سره لار پیدا شي قانوني لار پیدا شي
نه اوس تاسو انتخابات وړاندیز کوي انتخابات څه ډول مثلا بیا راشي په کوم دلیل باندې آیا وایو چې دا انتخابات چې وشول دا ناقص ول دا
مخکې له وخت نه انتخابات هر چیرې کیږي په یونان کې نه میاست مخکې انتخابات وشو تیر هفته بیا سره انتخابات وشو ترکیه کې درې میاست مخکې انتخابات وشو ناکامي پکې راغله
نه د زمينه څخه برابرول شي د انتخابات
هغه دې دوی کار هغه دې حکومت کار که نشی کولای نو دی وای چې هغه وظیفه هغه شای چې ما مسولیت ته زغره سره کولای بل چاته د سلاره پین شي وي
نه حکومت وای چې موږ یې نشو کولای راځي انتخاباتو کې نو بل کس وټا کې دسی وای حکومت
وای حکومت د ځین شان لپاره مسولیت لري کله چې حکومت خپل مسولیت نشي په ځای کولای په غو صورت سره باید دوی سره جامع توګه د مسولیت نه سم کولای قانون نن ورته ویل شوی دی حساب کیږي
تاسو موږ کول چې واقعا یو څه پروګرامونه بلارای مخالفت کوي څه دی پروګرامونه پلاتون کې
څه کوي خو موږ اول پروګرام پتا چې موږ خلک خبر کوست حکومت ناکام حکومت دی او دا حکومت باید څه دی ځای باندې بل حکومت باید څه دی
یعنی فکر کوي چې هغه څه چې تیریږي خلق پی نه خبرېږي چې دا حکومت کامیاب دی یا ناکام دی په هر حال کې خلک دې شایدان کې حکومت کامیاب وي که ناکام وي نو آی آی پس په واز خبرولو باندې خو
خپل د پښتات مخابر کې لرو چې تازه انتخابات باید راځي د حکومت بدلون باید راځي
تاسو حکومت هم بدلون وړه حکومت باندې برته انتخابات زمينه هم برابر وړه
یعنی هغه حکومت هر ځای کې هغه حکومت چې دوره خلاص شي یا هغه حکومت چې هغه کوي انتخابات کوي اخه انتخابات خو باید مستقل کمیسیون له خوازې نه سيدي وسی او د متاسفانه هم صحیح نه دی جوړ کړی یعنی کچیرته حکومت خپل وظایف په سر سره صحیح شه دوره صحیح دا هیڅ کوم مشکل نه دی چې برحال حکومت شفاف انتخابات وکړي او په ځای کې یا دا حکومت به تر اوسه یې په ځای به څوک څنګه راځي
هغه سی په ورسته پښتنه غدا چې اوس چې تاسو په مخالفت کې د اوس مهال حکومت ولاړ یو یو مبارزه مو پیل کړی دا مبارزه ګوندی مبارزه ده نور ملګری هم در سره دی یا د پخوانی حکومت ځنی کسان چې وار وار باندې دا موضوع مطرح شوی دا چې غواړي چې مثلا یو موقت حکومت جوړ کړي یا بختراشي واک په خپل لاس واري د سې یو حرکت ته څه ډول مبارزه راځي اوس نه تاسو په
ما تاسو ته تکرار نه ویلې چې زه فکر کوم دغه فعلی حکومت تغییر ته ضرورت دی دا تغییر ز طرفداري په انتخاباتو لخوا په مشروع ډول باندې ست راځي
کې کې دې په ټول ملت سره دی آیا ګوندی مبارزه را افغان ملت ګوندې خوانه ده آیا خواني کسان د پخوانی حکومت تاسو پخوانی کابینه ملګری دي در سره آیا نور څوک دي آیا پخوانی جهادي مشران دي څوک دي په دغه مبارزه کې ساس ترتنګ ولاړ او کنه یوازې ځانته مبارزه ده
نه د عواملت ملګری خو منګه سره ساجي پدې کې ترسپورې دسي رسمي موقف د عواملت له خوا زموږ نه اعلان شوی پدې کې خو طبعا منګه د غوسه سره بحث کوو له نور خلکو سره هم څه غېدل یو ترس مونږ په رسمي ډول ترسپورې کوم یو اپوزیشن نه دی جوړ کړی چې وې پلان پلان له موږ
سره
زقس سره مو او زقس سره مس باغ وکړو اما له نور سره په رکی په همکاري کې زه خپل فکر کوم چې ضرورت اپوزیشن ته ده د دې جامعې کې په دې سیستم کې فعلا یو اپوزیشن نشته هغه سي اپوزیشن او هغه جست حکومت سره سوای دي او د حکومت پالیسیګانی باید نقصي زه فکر کوم حکومت د خپل پالیسیګانو د منطق په توزیع کې کم راغلی ده دا کې سولې منطقي هم څه ناکام سوای دي دا کې اقتصاد منطقي هم څه ناکام سوای دي
د یو ورسته پښتنه غبل شي ک حکومت مثلا وایي چې مثلا نو شي همداسې دوام ورکو پاغه وخت کې به د حکومت مخالفینو چې اساس هم یو غړی د دریز به شي
نو خدای دې چې په حالت ته ورسیږي ځکه چې په حالت کې مکانوي تشنج په جامعه کې نورم څه زیات شي زه پیشبینی نه سم کولای چې حالت به څه شي فقط دغه عمومي ویلې سم شي حکومت خلکو مشروع غوښتنې ونه مني او د قدرت په ګډي باندې ناس پوسیږي نو څه بیا پیشبینی د سسې نسم کولای چې څه به واقع شي خو خبر نه یي.
مننه کور ودان ژوند یو سه
تشکر.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. محمد تنها هغه افغان ځوان ساينس پوه دی چې څه موده وړاندې د یو لړ ساينسي څېړنو په برخه کې د څلور څلوېښت هیوادونو د ساینس پوهانو ترمنځ د المان د فزیکوالو اتحادي او د هیرویس بنسټ لخوا د کال غوره او لومړی جایزه وګټله. نننۍ تاندې څانګې مو د دغه ځوان له فعالیتونو او لاسته راوړنو خبروي. زه نورګل شفق یم. دوستانو ډاکټر محمد رحمت الله تنها وایي چې کله ما په المان هیواد کې د اټومي انرژۍ په برخه کې خپلې څېړنې د پوسټر له لارې په یو کلنی کانفرانس کې وړاندې کړې او لومړی درجه مې خپله کړه نو د خلکو دې حیرانې چې یو افغان ځوان نو څنګه داسې مقام خپل کړي د خوښۍ پر ځای ناهیلې کړم چې آخر دوی ولې د افغانانو په اړه دومره منفي نظر لري. خو بیا هم خوشاله وم او ما ورته ثابته کړې وه چې هو یو افغان ځوان دا غوره جایزه ترلاسه کولی شي. پر ځان باور، ټینګ عزم، له ستونزو سره مبارزه او خپل منزل ته ځان رسول ملګرو د ښاغلي تنها ځانګړنې دي. ډاکټر محمد رحمت الله تنها چې ملګري انډیوالان یې محمد تنها بولي د غزنی د اندړو دی. ماشومتوب کې د اکثره نورو افغانو ماشومانو په څیر له ګڼو اقتصادي، ټولنیزو او روحي ستونزو سره مخ و او د پلار له وفاته وروسته د کورنۍ مسؤلیتونه ور په اوږه شول چې بیا نو کله د خپلو زده کړو تر څنګ د سړک په غاړه دوکاندارۍ ته مجبوره شو او کله هم ځینو نورو درنو کارونه ته.
ماشومتوب حالت د ټولو افغانانو په شکل باندې د جګړو تر څنګ د غریبۍ ستونزې هم ورسره وي. رنځ د نورو نه بدل نه وم، غریبانه ژوند چې په افغانستان کې له ستونزو نه ډک وي همدغه ژوند د ما هم و. نو طبیعي خبره د موږ فامیل هم غټ فامیل و، لس نفره و تقریبا. نو په اولو کې خو مو یوازې د پلار سره اوږه ورکوله د فامیل د چلاو د پر اورسته چې پلار تقاوت سو بزینو هغه فامیل مسولیت ټول ما تر له غاړې سو. سړک په غاړه باندې دکانداري نه نیولې بیا تر ډیر نورو شاقه کارونو لکه په کاروالۍ کې بده کې ده، حتی د پاکاري کارونه د می ټول د تحصیل په دوره کې کړی دي. او یو خواله دا و چې هیڅ وخت نور نه شرمیدلې او نه می د ژوند ستونزو ته شاور ګرځولې. هر وخت می هڅه کړې چې غېګه ورکم
روانم حوصله نه قلبي تلې پاسې دلې روانم حوصله نه قلبي تلې پاسې دلې اخر می د همت نه مرحله او شرمیدلې.
لما شومتوب د استعداد په مونږ دا منلې و چې ډاکټر تنها به یو ورځ لوړ مقام ته رسیږي. دوستانو داسې څه د محمد تنها د ماشومتوب یو ملګری ډاکټر محسن حسن وایي.
د نمو تمه بالکل ولا تنها سه تکړه ځوان ده او کله چې د المان ته لاړ دی پی ایچ ڈی لپاره نو هغه کوم استعداد چې موږ په دکې لیدلې و نو توقع مو دا ول چې ورځ به د خپل ځان او د وطن لپاره څه کوي. نو هغه څه باندې ټول ملت، ټول مرګري، ټول دوستان خوشحاله وي انشاءالله او ویاړې پی او پراتلونکو کې هم له تنها صاحب نه همدغه څه توقع لرو د لا بریاو په هیله یو.
همزول محمد تنها په کابل پوهنتون کې د فزیک څانګه لوسته په کادر کې تر فارغېدو وروسته هم هغه ته استاد مقرر شوی. د افغانستان د اټومي انرژي اداره کې د هستوي ټکنالوژي د رئیس په حیث کار کړي، په المان هیواد کې ماسټري کړي او اوس په هماغه هیواد کې د اټومي انرژي په برخه کې په خپل ډاکټورا بوخته. ښاغلی تنها وایي چې زه د ډاکټورا لپاره په کوم بورس نه یم تللی، بلکې هغه زه د یو اکاډمي کارکونکو په توګه منلایم. د خپل جایزې په اړه هم راته وایي.
ما د پی ایچ ډی لپاره پروپوزل لیکلی وو او ځینو پانتونو ته لیکلی او د غنه یو پانتون چې د هانوور پانتون نومیږي هغه د ما پروپوزل منلای او ځالته من هيسته پی ایچ ډی ماسل او د پانتون اکاډمی کارکونکو په پیسې باندې ومنل سم. ډی پی جی د المان د فزیکوالو اتحادیه یا جرمن فزیکل سوسایټي هغه هر کال د یو پروګرام جوړوي د ځوانو ساينس پوهانو لپاره چې هغه راځي خپل د چیرنو پایلې وړاندې باندې کی او غاړه باندې بیا جوړی آیاتی هغه ته نمرې ورکوي. او تیر کال مې په شرکت کړی و. تیر کال دغه جایزه اوله یو المانۍ وه، دومه یوه ایرانی نجلۍ وه. رقابت خو چې سالم یې ډېر ښه، یعنی واقعا ما ته په دې ډېر زور راکړو چې د ایرانی په ځای ولې باید افغان نه وای. کال ته مې ما هم په همدې څېړنو کې خواسته ښه کوشش مې وکړو. تاسو وینئ دا ویښتان مې سږ کال سپین شوي دي. نو بیا هغه الحمدلله سږ کال په همدغه پروګرام کې چې څلور څلوېښتو هېوادونو نه په دو کې ما څېړنو پایلې چې مې وړاندې کړې تر ټولو لومړۍ جایزه یا د بیسټ انوال پرایز هماغه ما وګټله. اوس وایو ودان دیو
رونا او دوستان دیو. سلام دوستانو، زه شفیق مرید یم. تاسو د ازادۍ رادیو نه تاندې سانګ خبرونه اورئ. فاصلے دیوی یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان.
ډیر تفاوت ته په انسان کې د معنا په لحاظ واړه لګیا دي، ځینې ځان ځینې جهان جوړوي. خاغلی تنها د ځینو هغو غوندې نه دی چې یوازې د ځان په غم اخته وي او نورو ته یې خیر نه رسیږي. دی د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو له چانسونو یعنی له بهرنیو سکالرشپونو خبروي. وایي کله چې کوم افغان ځوان یو بهرني سکالرشپ ته بریالی شي او په فیسبوک کې پیغام راته پرېږدي، نو ذهني سکون مومم. د ښاغلي تنها په اړه دوستانو زما او د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه ځینو ځوانانو نظرونه راته پرېښي چې دلته یې وږمه رشیدي او مسعوده نیازی درته لولي.
بسم الله زدران د پکتیکا له ورژانه کلی لیکي. تنها صاحب مې هلو پیژن چې په یو خبر کې مې ولوستل افغان ساینس پو محمد تنها د څو هیوادونو په کچه لوړ مقام ترلاسه کړی دی. خوشاله شوم د فیسبوک ملګری مې وخت او اوسې لیکنې لولم چې تل په منطق ولاړې وي.
حضرت الله پکتین لیکي، استاد تنها د خپل فیسبوک پاڼې له لارې د افغان ځوانانو لپاره د وړیا زده کړو یا سکالرشپونو اعلانونه خپروي چې که کوم ځوان ته له دې لارې هم خیر ورسیږي او هغه په بهر کې د زده کړو موقع پیدا.
سمی وحدت لیکي، تنها می ملګری دی، هغه لموره یو او لپلاره تنها یعنی یتیم پاتې شوی. د درمانو چې په خپل برخه کې د ډاکټرا تر کچې زده کړې وکړي چې لنیګه مرغه د غرمانې هم په پوره کېدو دی.
حقیق افغان ساپای، افغان ځوانان اوس په هغه کاروان کې شامل دي چې په نړۍ کې د یو ساينسي انقلاب تکل لري او خبیلګي دغه خاغلی ډاکټر محمد تنها دی.
عبدالحنان ارمل لیکلي، په افغانستان کې ځینې ځوانان په دولت ضد جګړه بوختي، خو د استاد تنها دغه هڅې نړیوالو ته زموږ لخوا پیغام رسوي چې افغانان سوله غواړي. هر څوک باید په استاد تنها پسې اقتدا وکړي.
سیرت نوري، استاد تنها له ماشومتوبه به استعداد و، ښوونځی لوم ټولګي پیل کړی. دی یوازې د افغانستان نه بلکې د آسیا اتل او ویاړ دی.
نقیب احمد عزیزی لیکي، د ښاغلي تنها د کامیابۍ یو لوی راز دا هم دی چې له خپل مسلک سره سره لیکوالي هم کولی شي. زموږ د ساینسي عالمانو اکثره ستونزه دا وي چې د خپل فکر د بیان ژبه نه لري، خو استاد تنها دا عیب هم نه لري.
عباسین بریال، د تنها په څیر ذهنونه او مټې به ډېرې وي، خو یا فقر مات کړي او یا خپلې ټمبلۍ، خو ښاغلی تنها د سختیو په ګاللو کې بې ساری دی.
وطن جنت نشان دی، ګلان پکې کرما،
وای په یو ګل نه پسرلی کیږي. ډاکټر محمد رحمت الله تنها هم وایي چې موږ باید کاروان ته حرکت ورکړو، ځکه چې په یوازې ځان څه نه کیږي.
هغه د موږ تاسو پښتو متل دی چې که خان یې په یاران یې کنه. دای زه ساینټیست، دای زه ډېر رسېدلی، په یوازې ځان خو زه هم نشم کولای. دا کاروان باید حرکت وکړي، شخص نه. او وخت چې ما دا سفر شروع کړی دا باید راتلونکو دپاره خدا ور وښیم چې د لارې چیزی تاسو باید دی کاروان د پاره دغه توشه ځان سره واخلی. نو یو لاره هم دا بهرنی بورسونه دي، راهنمایی او مرسته می دواړه هم دای چې کو کولای شي دوی یو حالت زده کړی کې. دوی ته همیشه وایم تاسو دلته دی خزوند پاره زی پیزا ټکسی خزوند نه ده، دلته موټر فروشي خزوند نه ده. داسې وظیفه چې همې ځان ته هم ټولنې ته هم خلکو ته ګټي. زه همیشه دا خبره کوم چې افغان د تا پلار او نیکه د دې هیواد سره قرارداد کړی او هغوی وس مړه دي، تا هغه قرارداد نه سی فسخه کولای. نو که موږ ځان ته افغان او د دې هیواد وګړي وایو، موږ باید د نیکونو کړی قرارداد ته خیانت ونه کړو. او هغه قرارداد هم دا ده چې دا هیواد جوړول په موږ باندې فرض دي. موږ همیشه دا پوښتنه کوو، هیواد ما ته څه راکړی دي، تا هیواد ته څه ورکړی؟ یو بهرنی په هیڅ وجه ته نه سي ملامتوي چې هغه مې ولې هیواد نه جوړوي. هغه مکلف نه ده چې جوړې کړي، مکلف افغان نه چې جوړې کړي.
Yeah.
ساپی د ډاکټر تنها له شاګردانو څخه دی همزولو. هغه وایي چې که موږ ټول ځوانان د خپل دغه استاد پر پله پل کېږدو نو بریالي به یو.
د استاد تنها شاګرد په کابل پوهنتون کې ډېر یو تکړه او بااستعداده شخص دی. موږ ته ډېر ښه لارښوونې کړي. که د ده لاره تعقیب کړو نو ډېرې ښې لاسته راوړنې ښه کارونه کېدلی شي. اگر چې ده په ډېرو سختو شرایطو کې دلته مخکې یو تحقیق کوو، یو کلن تحقیق وو چې د هغه په نتیجه کې نړیوال جایزه وګټله.
ما ویل ځینې افغان ځوانان اقتصادي او امنیتي ستونزې ګرموي چې دوی له زده کړو پاتې کوي، خو محمد تنها وایي چې دا هسې د ځان تیرېستل دي. موږ باید د ستونزو پر ځای ځان ملامت کړو چې ولې مبارزه نه شو کولی. بیا هم ښاغلی تنها،
موږ تل د خپل تنبلي پړه په شرایطو اچولی ده، په کور کلی فامیل اقتصاد او امنیت په دې باندې اچولی. د همدغه د ما د کلي د ما د سیمې نه داسې کسان شته چې اوس یې هم عملته سبق یې هم عملته ویلی او تر ډېرو لوړو درجو رسېدلی دي. زه منم چې امنیتي مشکلات دي، ټولنیز مشکلات دي، خو دې ټولو ته که غېږه ورنه کړي، همیشه شرایط ملامت کړي او ځان ملامت نه کړي، او تر څو چې یو مشکل منحص د مشکل درک نه کړي، د هغه د حل دپاره څوک راخوځېږي نه. ځکه هغه وایي چې دا مشکل نه ده. اصلا ځینې هېوادونه دي په افریقا کې چې حتی اوبه ورته د ملګرو ملتونو دفاتر رسوي، د چښاک اوبه د پریمینځلو دپاره خو هېڅ نه لري. هغه هېوادونه څنګه ساینس ټیکنالوژي پرمختګ هر څه لري. که د شرایطو مسله یې، موږ تاسو خو الحمدلله اوبه ډوډۍ دا خو رارسېږي. ډېر وخت زه اوس وینم چې ځوانان کله فارغېږي، هغوی چې یو څه وخت کار پسې وګرځي، بیا دته حتی دا وایي چې زه نو چې ولاړ نه سم جنګ ونه کوم څه به کوم. زه فکر کوم دا متاسفانه دوی د ضعیف اراده کوي. یعنی دوی که وغواړي هغه بدلون چې دوی په ټولنه کې غواړي، دوی باید په خپل دغه بدلون یو بیلګه وسي. هغه انګریزي متل چې بی د چینج یو وانت اراوند یور سیلف.
دا وطن زما وطن، دا چمن زما چمن.
د ځوان افغان ساينس پوه ډاکټر محمد تنها په څیر ځوانان دې خدای ډیر کړي، او د افغان ځوانانو پر بریاو دې نړۍ همداسې حیرانه پاتې شي. امين. نننۍ تاندې څنګه همدومره به همزولو تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/تاندې څنګه. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې انټرنیټي پته هم موندلی شي، www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه نظرونه سره شریکولی شي، shafaq@rferl.org. بریا مو برخه.
زما وطن دا چمن زما چمن.
آزادی رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې.
چه دې څوک نه بدل تاوای
Rub the tawayum, rub the tawayum, rub the tawayum.